نازک خودل شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه مهم د راپور مهم ټکی اجمل اندوړندې کوي.
د جرمنی د باویری ایالت د کورنۍ چار وزیر وایي په هغه ویډیو کې چې د انباخ په خار کې د دې ځان وژونکي بریدګر په موبایل ټلیفون کې موندل شوی، نوموړي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبري اژانس اماک هم ویلي چې دا برید د دوی یو پلوي کړی. د یک شنبه په ورځ د جرمني په جنوبي خار امباخ کې یو ویشکلن سوریایي بریدګر هڅه وکړه چې یو کنسرت ته ننوځي، خو کله چې کنسرت ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه، د کنسرت مخې ته یې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوزول، خپل ووژل شو او 12 کسان یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د درې تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د جرمني د باویری ایالت د کورنوي چار وزیر یوخیم هرمن وایي د بریدګر د پناه غوښتنه رد شوې وه او دوه کاله مخکې جرمني ته رسیدلی و. د بریدګر نوم نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کېږي چې تر دې مخکې د ځان وژنې د هڅې په خاطر تر رواني درملنې لاندې و. د جرمني د کورنوي چارو وزارت ویان توبس پلیټ ویلي دی بریدګر له جرمني څخه د ایستلو سره مخ و. دا چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله هغه هیواد ته نه شو استول کېدی، ټاکل شوی و چې بلغاریا ته واستول شي. د جرمنی د حکومتي وی بل چارواکی اولریک دمر د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل
دی تاتن در فرګنګن تاګ او وخن څرګن یا کین اینهایټلی
دمر وای د ورستوي ورسو او ونه یو خوځښتونه یو ډول تصویر نه لري. ډیر هغه ترهګر چې په ورستوي میاشتو کې په اروپا کې تورستي بریدونه کړي په ناغښتون کې نه و. دا ټکی د شوو سیړونو سره سمون خوري چې وای کډوال لزایی وسیدونکو څخه کم یا زیات تورستي ګواخ نه رامنځته کوي، خو له دې سره هم د جرمني حکومت هر قضیه جدي سیړي. په تیره سبا باندې وونه کې جرمني د تاوتریخوالي د څلورو پر لپسې پیښو شاهد و. د دې هیواد پولیس وایي د محل د ترهګرۍ سره د ارتباط په تور لشپیتو مشکوکو په ناغښتونکو څخه تحقیقات کوي.
د دې د خبرونه په ورسته برخه کې لومړی تاند څنګه او ورپسې نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه واوري.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د اقلیم بدلون یا تغییر څه شی دی؟ د اقلیم بدلون زموږ چاپیریال ته څه تاوان پیښولی شي دوستانو؟
بد اقلیم لکه جګړه دومره ټولنې ته ضرر رسوي.
ربړونه سوځي، چپلکې سوځي، ټایرونه.
د یوې سیمې هغه طبیعي ژوي مجبوریږي چې کډه وکړي.
دا سبب چې دی د اقلیم د تغییر هغه همدا ګل خانې غازونه دي.
موږ یعنی ځوانان د اقلیم د بدلون د بدو تاثیراتو او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره څه کولای شو او اړوند ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري، دا څه په دې تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، اقلیم او موسم فرق سره لري. موسم په کال کې څلور ځله بدلیږي، پسرلی، اوړی، منی او ژمی، خو اقلیم له کلونو راهیسې د یوې سیمې د موسم هغه اوسط ډول دی چې بدلون یې ښایي سلګونه او زرګونه کلونه وخت ونیسي. د چاپیریال د برخې د متخصصینو په وینا کاربن ډای اکساید، میتان، نایتروس اکساید او ځینې نور هغه ګازونه دي چې تولید یې د وخت په تیریدو سره د نړۍ تودوخه زیاته کړې او د اقلیم د بدلون سبب شوی دی. د اقلیم د بدلون او د چاپیریال اړوند مسایلو یو ځوان متخصص ریاض درمل ملګرو د اقلیم د تغییر موضوع ته په اشاره سره وایي
څو کاله مخکې به نړیوال ګرمښت یو ګلوبل وارمنګ په نوم باندې یو اصطلاح ډېره زیاته په رسنیو کې، د ساینس په دې کتابونو په مختلفو مقالو کې مخکې وشاته کېده. کله چې بیا ولیدل شو چې دا ولې زموږ د ځمکې حرارت جګیږي، نو دوی معلوم کړه چې یو څه غازونه د ګلخانی غازونه چې موږ ورته وایو، یعنی په هغې کې کاربن مونوکسایډ دی، میتان غاز دی، کاربن ډای اکسایډ غاز دی، چې هغه زموږ هوا ته تولیدیږي او د هغې د لارې نه دا یو خاص ګرین هاوس افیکټ په نوم باندې یو خاص افیکټ پیدا کوي چې هغه نه پرېږدي د ځمکې تودوخه چې پاس لاړه شي، نو هغه همدلته پاتې کیږي او ځمکه ورځ په ورځ باندې ګرمیږي. یعنی زموږ یوازې ځمکې تودوخه نه ډېرېږي، مثلا اوس وخت کې چې وچکالیانې راځي، اوس وخت کې چې سیلابونه راځي، دا ټول د اقلیم د تغییر یو برخه وګرځېده. او ساینسدانان د ګلوبل وارمنګ د ټرمینالوجي نه شفټ شو یو ډېر پراخ پکچر ته، چې هغې ته موږ د اقلیم تغییر وایو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق مو لدې خبروي چې څنګه ځینې طبیعي او انساني عوامل د اقلیم د بدلون سبب کیږي.
یو د اقلیم نوسانات دی او یو په اقلیم کې بدلون ده. د اقلیم نوسانات هغه دي چې کله یو ژمی ډیر سوړ راځي، کله یو اوړی لکه سږ کال ډیر ګرم راځي، ولې په اوږده مهال کې د اوسط په شکل باندې درجه د حرارت زیاتوالي ته په اقلیم کې بدلون ویل کیږي. دا ولې رامنځته کیږي؟ یو طبیعي عوامل لري او یو هم بشري یا انساني عوامل دي. طبیعي عوامل هغه عوامل دي چې په طبیعي شکل باندې په ځمکه کې د ځمکې د کورې په سر باندې د کاربون دای اکساید د ګازو زیاتوالی یا د غو انتشار ډیروالی ده. هغه لکه طبیعي آتش فشانونه دي، یا په طبیعي شکل باندې په ځنګلو کې اور لګیږي، یا په طبیعي شکل باندې بادونه ډیر زیات طوفانی کیږي، دغه په نتیجه کې ګرد او خاوره د هوا ته پورته کیږي. دا خو طبیعي روان دي. دې سره په خوا کې انساني بعضې فعالیتونه دي لکه صنعت په مجموع کې د فوسیلي موادو سون لکه تیل لکه زغال لکه ګاز دا خو انسانانو کشف کړل، دې نه استفاده کوي. د دې په نتیجه کې موږ هغه ګاز هغه ته کاربون دای اکساید وایي کوم چې په طبیعي شکل باندې پورته کیږي، انسانان یې ورسره په څنګ کې نور تولیدوي.
هغه موارد کوم دي چې د نړۍ تودوخه زیاتوي، د هوا د ککړتیا سبب ګرځي او په ټوله کې د اقلیم تغییر رامنځته کوي؟ ملګرو، د دې پوښتنې ځواب هم ښاغلی ریاض درمل راکړی دی.
د ټولو عمده سبب چې دی د اقلیم د تغییر هغه عمده ګل خانه غازونه دي. اصلا د کاربن ډای اکساید غازونه په نورمال ډول باندې په هوا کې تولیدیږي او ډېر یو ښه توازن رامنځته کړی چې نه ډېر یخ وي نه ډېر ګرمي. که چیرته عمده غازونه نه وي کېدای شي د ځمکې حرارت ډېر کم وي او بیا موږ ژوند نه شوای کولی دومره یخنی وي په دې ځمکه باندې. اما متاسفانه چې د ګلخانه غازونو په زیات استخراج باندې یعنی په زیات پیداوار باندې اوس داسې حالت ته موږ راغلو چې نشو کولی چې هغه توازن برقرار کړو. نو د دې فکټرونه چې دي ساینسدانان داسې فکر کوي، تحقیقات داسې وایي چې انساني اکټیویټیز یا انتروپوجینک اکټیویټیز چې انسانان پکې انوالو دي، مثلا د موټرو نه د کاربن غازونه وتل دي، د کارخانو نه وتل دي، د کولې سوځول دي، د تیلو ډیر سوځول دي، دغه فکټرونه دي چې د اقلیم د تغییر باعث کوي.
کله چې تودوخه زیاته شي مختلفو باکتریاو ته د ودې زمینه برابرېږي چې دا د انسانانو په شمول ژویو او په هغه چاپیریال کې شته زراعت ته هم زیان رسوي. داسې څه افغان لیکوال او ډاکټر محب الله زغم وایي. دې زیاتوي،
زه فکر کوم په دوه لحاظو دا ډېر اهمیت لري. یو هغه څه چې د اقلیم د بدلیدو سبب ګرځي چې دغه د موټرو د کارخانو لوګیا او دودونه دي، دا په خپله مضر دي د تنفسي ناروغیو د حساسیتي ناروغیو جلدي یا د پوستکي د ناروغیو او ان سرطاني ناروغیو سبب کیږي. بله مسله دا ده چې اقلیم چې بدل شي، هوا چې ګرمه شي، په ګرمه هوا کې د بکتریاو د میکروبونو وده زیاتیږي. انتاني یا میکروبي ناروغۍ هم په خلکو کې دریږي. لبلې خو د اقلیم په بدلیدو سره د یوې سیمې هغه طبیعي ژوي الوتونکي او مرغان چې دي دا مجبوریږي چې یا که دن ورسره عیارولی شي خو کوي، که نه مجبوریږي چې کډه وکړي. داسې ده چې دغه ټول ژوي او بوټي او الوتونکي دا چې دي دا په مجموع کې یو د بل سره مرسته کوي چې یو سالم چاپیریال وساتي چې هغې ته ایکوسیستم وایي. نو په ایکوسیستم کې د بدلون راتګ هم کېدای شي چې د بونو او بوټو ناروغۍ پیدا کړي، دا د همدغه اقلیمي بدلونونو نتیجه وي.
ښاغلی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا په 2009 کال کې د یو خپاره شوي رپورټ پر استناد وایي چې په افغانستان کې د اقلیم تغییر تر ټولو زیات د اوبو سکتور زیانمن کړی دی چې د زراعت په شمول یې د خلکو روغتیا او اقتصاد ته هم زیان رسولی دی.
چاپیریال ساتنې ملي ادارې په 2009 کال کې دا راپور خپور کړی په نامه د نېشنل اډپټیشن پروګرام آف اکشن، یعنې د اقلیم د بدلون سره د سازګاری عملی ملي پلان. په دې پلان کې په دې راپور کې موږ ته په وضاحت سره راښیي چې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې هغه منفي اثرات په افغانستان کې کوم دي. د اوبو سکتور په افغانستان کې تر ټولو نه ډېر زیانمنونکی سکتور د اقلیم د بدلون په حصه کې. په دومه برخه کې ځنګلونه او څړځایونه دي. په دریم قدم کې زراعت ته په مجموع کې مالداري، مختلف اړخونه، صحت، بې راضي، بیا ټول. اوس که چیرې په افغانستان کې د اوبو سکتور زیانمنونکی وي، مستقیم تاثیر په خلکو په اقتصاد او معیشت باندې ده. د دې په خاطر چې افغانستان یو زراعتي یا زراعت پیشه ملک ده، نو د خرابو یا د ککړو اوبو څښل مستقیما په صحت باندې اثر لري. افغانستان د اقلیم له بدلون نه زیانمنونکی دی په راتلونکي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اوریدونکي یاستئ. له طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
دوستانو اوس دې ته راځو چې د اقلیم د بدلون د بدو تاثیراتو او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې ځوانان څه مسؤلیت لري او باید څه وکړي. دغه درې ځوانان همایون هیواد، لیمن یازی او زاهد الله نورزاد یې راته وایي.
ځوانان خو دوی ته سترګې راوړي چې باید یو څه وکړي. زه فکر کوم اول خو باید دوی دغه بحثونه د خلکو ترمنځ عام کړي چې اقلیم څومره اهمیت لري او اقلیم باید څنګه له خرابېدو وژغورل شي. بټۍ د خښتو چې دي یا نورې تولیدي فابریکې چې دي هغوی چې د ډېر دود سبب کېږي هغه باید له ښاره بهر وي، په داسې یو ځای کې وي چې هلته خلک ډېر نه وي. دویمه خبر دا ده که څه هم دا د پسرلي په سر کې دا یادونه یو ځل کېږي چې باید یو نیالګی د ځان یا یو د افغانستان لپاره وکرل شي، لیکن خلک یې نه کوي ځکه هغوی په دې نه پوهېږي چې دغه یو نیالګی څومره ګټه ورده. اما په هوا مهم ده، که چیرې دا هوا هم د سپات کیږي او رستر بلی خرابېږي، نو زه فکر کوم ډېر انسانان به هم دغه بد اقلیم ووژني. بد اقلیم لکه جګړه دومره ټولنې ته ضرر رسوي.
ځوانان دي چې باید دغه کورنۍ وپوهوي او خپله هم باید دغه کارونه ونکړي. موږ ټول باید لاس سره یو کړو. هغه کورنۍ چې ربړونه سوځي، چپلکې سوځي، ټایرونه سوځي، دوی ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي. حتی هغه نان بیان چې ډوډۍ پخوي هغوی ته باید وویل شي چې دا هم ستاسو په زیان ده، هم ستاسو د اولادونو په زیان ده، هم ستاسو د ټولنې په زیان ده. محیط زموږ د ژوند کولو ځای باید موږ په خپله باندې خراب نه کړو.
ځوانان کولی شي په دولت باندې فشار راوړي، غږ پرې وکړي، په مختلفو غونډو کې مختلف کوم ځکه چې واسه کې هغه مکتب دی، هغه پوهنتون دی، که په ارزه کې دی کار کوي، غږ وکړي چې دولت د هوا د ککړتیا په لمدولو کې کارونه وکړي او لا هم هڅه ګرم کړي.
د ټولنیزو چارو افغان شنونکي او ژورنالیست عاشق الله یعقوب وایي دوستانو چې په لویو ښارونو کې د نفوس او د نقلیه وسایلو ډیروالی زموږ چاپیریال زیانمن او بیروبارې زیات کړی دی. د ځوانان د ځینو هغو نقلیه وسایلو استعمال ته وربولي چې چاپیریال نه زیانمنوي او ځینې نورې لارښوونې هم کوي.
ډیرو موټرو نه د استفاده کول یا د دوی دغه ګاز او د دود چې خارجيږي د خپل کاربن ډای اکساید تولیدوي او دا د محیط گرمی. نو که چیر زوانان دا سی وکرائی سی دوی پینزه شپه کسان دا یو موتر نستفاده وکی، ولی دوی آر یو خپل موتر داگه که دی لپاره چی خپل موتر یو بل تا و خیی خسن دا دمونگ تاسی دا کار لپاره خب دیر پز دا پوری شی با اسکل دا بخاطر دی چی نه لار بندی دوی که دا سری وغزایی کهی او دا غا چاپیریال به نوی که کار کرائی.
دې ته په کتو چې په افغانستان کې د ځوانانو شمیر زیات دی، نو یو ډول ځوانان په خپله د اقلیم د تغییر او د چاپیریال د ککړتیا باعث دي، نو په خپلو یو شمیر چارو کې باید بدلون راولي. همزولو دا خبره د چاپیریال اړوند مسایل